Radio.
السلام علیکم ستړي مشه ده سهار و بجې شوې د امریکا غاښنا رادیو پروګرامونه ختم شول د عزیز صفی الله ستانګ زید قادر جلالوف تخنیکی همکارۍ د ازادي رادیو لمړنۍ سهارنۍ خبري مجله وړاندې کوم نن چهارشنبه د جولای 13 د سرطان چنګاښ وشتمه ده او رچې د افغان حکومت چارواکي وایي په لوی اختر کې د وسلوالو طالبانو په وړاندې دویم اوربند عملي کوي. دا خبره د وال سټریټ جورنال ورځپاڼې د ولسمشر اشرف غني د ویاند هارون چخانزوري په حواله کړې ده. د عدالت نړیوالې محکمې یا آی سی جی تایید کړې چې ایران له دوی سره د امریکا متحده ایالاتونو پر خلاف په دې هیواد د بندیزونو د بیرته لګولو له کبله قانوني شکایت ثبت کړی دی. نور مطالب هم لرو خو تر مخکې د افغانستان سیمې او نړۍ خبرونه. د خبرونو سره ټکی د افغانستان اجرایه ریاست وایي د دې احتمال شته چې په لوی اختر کې حکومت د طالبانو په وړاندې اور بند اعلان کړي. د هلمند والی وایي د ولسمشر په امر په دې ولایت کې امنیتي او دفاعي ځواکونو د وسلوالو پر زندانونو او رهبرۍ بریدونه زیات کړي. او د پاکستان پولیس وایي د پاکستان د پارلماني انتخاباتو یو کاندید له یو برید روغ وتلی دی. پورا خبرونه. د افغانستان اجرایه ریاست وایي د دې احتمال شته چې په لوی اختر کې حکومت د طالبانو په وړاندې اوربند اعلان کړي. دا خبره د اجرایه ریاست ویاند امید میسم د سه شنبې په ورځ ناوخته ازادي راډیو ته وکړه.
تا بید قربان فرصت کافی است.
نوی تر لوی اختر پوری کافی فرصت شته چې او احتمال لري چې و تره هم دا وی چې موږ په لوی اختر کې د اوربند بحث مطرح کړو. د اجرایه ریاست مرستیال ویاند ښاغلی میسم دا څرګندونې د سه شنبې په ورځ ناوخته وروسته له هغې وکړي چې د وال سټریټ جورنال ورځپاڼې د افغانستان د ولسمشر محمد اشرف غني د ویاند هارون چخانسوري له خولې وویل افغان حکومت غواړي په لوی اختر کې د وسلوالو طالبانو په وړاندې اوربند اعلان کړي. په تېر اختر کې د درې ورځو لپاره د افغان حکومت او طالبانو ترمنځ دوه اړخیز اوربند قایم و. د هلمند والی وایي د ولسمشر په امر په دې ولایت کې امنیتي او دفاعي ځواکونو د وسلوالو پر زندانونو او رهبرۍ بریدونه زیات کړي. د هلمند والی تورن جنرال یاسین د سه شمې په ورځ ناوخته په یو خبري غونډه کې وویل پر هغو ځایونو چې ګمان کیږي طالب مشران پکې دي او د طالبانو پر زندانونو هوایي او شپنی عملیاتو لپاره یو کمیسون کار کوي.
سمودر راپدې خو د جلالت نواب محترم رئیس جمهور د هدایت سره سم امنیتي تشکیل ارګانونو ته یو کمیسیون تعین شوی. دغه کمیسیون د بندیانو د خلاصون لپاره د هر ممکنه لارو لپاره خپل فعالیت ته شروع کړی دی.
د هلمند والی محمد یاسین په وینا د موسکل ولسوالۍ کې د طالبانو پر یو زندان برید او ورڅخه د څلور تیاو کسانو خوشې کول د همدې عملیاتو یو برخه وه. خو د طالبانو یو ویان قاری یوسف احمدی وایي په موسکل کې د دوی له زندان څخه خوشې شوي کسان جنایي مجرمین دي او اسیر شوي حکومتي سرتیري پکې نه دي شامل. روسیا او تاجکستان د سیشنبې په ورځ د افغانستان سره په پوله شریک پوځي تمرینات پیل کړل چې چارواکو یې هدف له افغانستان څخه د ترهګرو د ممکنه بریدونو په وړاندې چمتووالی بللی. د فرانسې خبري آژانس د تاجکستان د دفاع وزارت په حواله ویلي چې په دې پوځي تمرینونو کې به تر 300 زیات سرتیري برخه ولري. دا د پخواني شوروي د دې دوو متحدانو ترمنځ د افغانستان پولې ته څیرمه په دې بڼه لومړني پوځي تمرینات دي. د تاجکستان د دفاع وزارت ویلي شریک ځواکونه به دغلته د افغانستان څخه د وروښتونکو ترهګرو د لمنځوړلو لارې چارې تمرین کړي. د فرانسې خبري آژانس د روسیې د پوځ په حواله ویلي چې 400 روسي سرتیري او 300 زیات روسي پوځي وسایل په تاجکستان کې د روسیې له پوځي اډې څخه د تمریناتو ځای ته انتقال شوي. د روسیې او تاجکستان د پوځي تمرینات د افغانستان د بدخشان ولایت ته څیرمه ترسره کیږي. افغانستان دفاع وزارت په دې اړه تروسه څه نه دی ویلي. د پاکستان پولیس وایي د پاکستان د پارلماني انتخاباتو یو کاندید له برید روغ وتلی. دا د پاکستان د انتخاباتو سره د تړلو بریدونو د سپې تازه پیښه ده. د پنجاب ایالت پولیسو د سه شنبې په ورځ وویل پر شیخ آفتاب احمد او زوی سلمان سرور د دوشنبې په ورځ ناوخته هغه مهال د اټک په سیمه کې برید وشو چې دوی له یوې انتخاباتي غونډې څخه کور ته د ستنېدو په حال کې وو. پولیس وایي د آفتاب احمد په موټر درې مرمۍ لګېدلې خو نوموړی له برید روغ وتلی. شیخ آفتاب احمد د پاکستان پارلماني انتخاباتو کې د مسلم لیګ نواز ګوند کاندید دی. د جولای په 14مه هم په بلوچستان ایالت کې د انتخاباتي غونډې پر مهال یو ځان وژن کې حمله دی او سیمیز کاندید په شمول 150 کسان وژل او 330 زیاتې ټپیان کړل. په همدې ورځ په بنو کې په یوې غونډې کې 14 الکتر لګا څلور کسان وژل دي. د عدالت نړیوالې محکمې ICJ تایید کړی چې ایران له دوی سره د امریکا د متحده ایالاتونو خلاف پر دې هیواد د بندیزونو د بیرته لګولو له کبله قانوني شکایت ثبت کړی. په دې قانوني دعوه کې چې تهران د عدالت نړیوالې محکمې ته سپارلې، ویل شوي چې د امریکا ولسمشر ډانلډ ټرمپ پر ایران بیرته د بندیزونو په لګولو سره د تهران او د امریکا په شمول د نړۍ د شپږو پیاوړو هیوادونو ترمنځ له لاسلیک شوې اټومي موافقې سرغړاوی کړی. د امریکا د بهرنیو چارو د وزارت یو چارواکي د نوم د نښودلو په شرط رویټرز آژانس ته ویلي د ایران ادعا بې اساسه ده. نور جزئیات وروسته اوریدلی شئ. او د امریکا ولسمشر ډانلډ ټرمپ وایي د خپل هیواد د استخباراتي ادارو هغه پایلې مني چې وایي روسیې د امریکا د ولسمشرۍ په انتخاباتو کې د ده په طرفدارۍ لاسوهنه کړې. ولسمشر ټرمپ پرون په واشنګټن کې په دې اړه خبریالانو ته وویل:
I have full faith and support for America's great intelligence agencies.
ولسمشر ټرمپ وایي چې د امریکا پر عالی استخباراتي ادارو بشپړ باور لرم او د هغوی ملاتړ کوم او تل میکړه. خو زه ډیر قوي احساسوم چې د روسیې کړنو د انتخاباتو پر نتیجو هیڅ ډول اغیز نه درلود. ټرمپ دا څرګندونې وروسته له هغه وکړي چې د هغه څه په اړه چې د خپلو متحدانو او مخالفانو د انتقادونو لیوې څپې سره مخ شو یو ورځ مخکې ویلي وو. نوموړي د دوشنبه پر ورځ په هلسنکي کې د روسیې له ولسمشر ولادیمیر پوتین سره تر غونډې وروسته په یو خبري غونډه کې ویل د امریکا د ولسمشرۍ په انتخاباتو کې د روسیې د مداخلې هیڅ دلیل نه ویني. د افغانستان سیمې او نړۍ خبرونه مو واوریدل. د خبرونو د بیا لوستلو لپاره د ازادي راډیو ویب پاڼې ازادي راډیو ډاټ اورګ او فیسبوک ته ورشئ. وړاندې په دغه پروګرام کې اوري چې افغان حکومت غواړي په لوی اختر کې د وسلوالو طالبانو په وړاندې دویم اوربند عملي کړي او وایي چې په دې طرحې باندې کار کوي.
تا بید قربان فرصت کافی است، احتمال داره که دوباره بحث آتش‌بس را مطرح کنیم.
د ننګرهار والی وای د افغان سکانو په وړاندې په ترسره شوی خونړی برید کې د دوی تحقیقات خودلې چې داعش دا برید کړی او د وای چې د هندوانو او سکانو د غصب شوی ځمکو په اړه باندې هم جدي پلټنې کوي.
د منګ تحقیقات خو دا ښایي چې دغه پیښه د داعش د خوانه وه هغو هم مسؤلیت اخیستی. ولې په دې کې شک نشته چې د دې خلکو ځینې جایدادونه دلته غصب شوي دي او موږ ژمن یو چې د هغې په خلاصون کې له دوی سره پوره همکاري وي.
دا وروسته له هغه چې ویل کېږي د ننګرهار په مرکز جلال آباد ښار کې په افغان سکانو باندې خونړی برید کې د ځمکې د مافیاو لاس و. د ژوند رنګونه هم درته خبرو.
په دا خړ کاغذو کې بیا درې قسمو کې یو قسم ښه کاغذ دی چې هغه له سپین نوم ښه کاغذ دی چې هغه ډبلوال هم لري او غوړوال هم لري او ښه کاغذ هم دی، زیاتره ښه مضبوط کتاب ته راځي.
بیا مو هم سهار په خیر، تاسو ازادي راډیو ته غوږیست. د افغانستان حکومت غواړي په لوی اختر کې د وسلوالو طالبانو په وړاندې دویم اوربند عملي کړي. دا خبره د وال سټریټ ژورنال ورځپاڼې د ولسمشر اشرف غنی د ویاند محمد هارون چخانسوري په حواله کړي. په راپور کې د ښاغلي چخانسوري له خولې ویل شوي دوی هیله مند دي چې وسلوال طالبان هم اوربند ته مثبت ځواب ووایي. د افغانستان د اجرایه ریاست ویاند امید میسم هم له ازادي راډیو سره په خبرو کې وویل په لوی اختر کې اوربند یو له هغو طرحو ده چې افغان چارواکي پرې غور کوي. په اړه یې تفصیل اجمل اند اوروي.
د افغانستان اجرایی ریاست په افغانستان کې د جګړې د پای ته رسولو لپاره د خنډ څرګندولو په هدف اوربند هغه انتخاب بولی چې د حکومت مشران پرې د راتلونکي لوی اختر لپاره غور کوي. د اجرایی ریاست ویاند امید میسم په دې اړه ازادي راډیو ته ویل د ملي یووالي حکومت هڅه کوي چې په نږدې راتلونکي کې د بل اوربند په عملي کولو د سولې لپاره خپل نیت په ډاګه کړي.
خغلی
مسم وایي موږ هڅه کوو چې په نږدې راتلونکي کې د یو بل اوربند په اعلان د حکومت مخالفو وسلوالو او نړۍ ته خپل ښه نیت په ډاګه او څرګنده کړو چې موږ د جګړې پلوي نه یو. جګړه د هواري لار نه بولو، هڅه کوو چې د سوله ییزو لارو، خبرو او اوربندونو په اعلانولو یوې نتیجې ته ورسیږو او د افغانستان د جګړې مسله هواره کړو. تر لوی اختر پورې کافي فرصت شته او احتمال لري چې په لوی اختر کې د اوربند طرحه عملي کړو. اغلی میسم دا څرګندونې د سې شنبې په ورځ دا وخت وروسته له هغې ازادۍ راډیو سره وکړې چې د وال سټریټ ژورنال ورځپاڼې د افغانستان د ولسمشر محمد اشرف غني د ویان محمد هارون چخان سوري له خولې وویل افغان حکومت غواړي چې په لوی اختر کې د وسلوالو طالبانو په وړاندې اوربند اعلان کړي. ورځپاڼې د ښاغلي چخان سوري له خولې زیاته کړې چې حکومت هیله مند دی وسلوال طالبان هم دې اوربند ته مثبت ځواب ووایي. نوموړي همدارنګه هیله ښودلې چې دا اوربند یوې دوامدارې سولې ته لاره پرانیزي. د تیر کوچنی اختر په مناسبت افغان حکومت د جون له 12 نیټې د جون تر 13 نیټې پورې اوربند عملي کړ، خو وسلوالو طالبانو یوازې د اختر په درې ورځو کې اوربند وکړ. له ازادي راډیو سره په یوې تازه مرکه کې ولسمشر محمد اشرف غني وویل تیر اوربند څرګنده کړه چې ټول لوري له جګړې ستړي دي.
په دې درې تر سره طالبان چې مخکې له اوربند نه په جګړې کې خورونه تر اخلو او فصل د خدای او د دې عظیم ولس له برکته یا واحد سوون سوله تتوک دویته بدوبر بلکس علماء جمعتون رو تخلاص کرد ولس راه بل او مخصوصا امنیتی و دفاعی قوا زنی و خود سی واقعا نظم و دیسیپلین داری او دا ثابت سوله چه پول دی جنگ نزدید.
د وال سټریټ ژورنال د ریپورت لمخې په لوی اختر کې د افغان حکومت لخوا د اوربند اعلان د طالبانو، افغان حکومت او امریکا ترمنځ د مستقیمو خبرو د پایل د هڅو یوه برخه ده. د سولې د عالي شورا ویان سید احسان طاهری وایي دوی د دویم اوربند احتمالي اعلان ته هیله مند دي.
بدون شک هر اقدام چون مثل آتش بس ها هم که باشه
خغل طاهری وایي بیل شک د اوربند په څیر هر اقدام د افغانستان د خلکو په ګټه دی او د افغانستان د سولې بهیر ورسره پیاوړی کیږي. هیله من یو چې په داسې شرایطو کې به پر یو بل اعتماد پیدا شي څو وکولی شو زر تر زره د افغانانو په مشرۍ او مالکیت د افغان حکومت او وسلوالو طالبانو ترمنځ د مخامخ خبرو د پایل شاهدان
اوسو.
له وسلوالو طالبانو سره د سولې د خبرو لپاره د شتو هیله مندیو سره په یو وخت دې ډلې ویلي چې د خبرو اترو او یا په لوی اختر کې د اوربند په اړه هر ډول تبصره تر وخت مخکې ده. وال سټریټ ژورنال د طالب بیان زبی الله مجاهد له خولې ویلي چې مشرتابه چې په دې اړه هر ډول پریکړه وکړي عملي بشي.
ازادي راډیو د بې طرفه موثقو او پر وخت خبرونو او هم پر کورنیو او سیمه ییزو مسئلو د بحث یوازینی مرجع ده.
ازادي راډیو ته وګرځم. د افغانستان د مشرانو جرګې ځینې غړي د په کابل ښار کې د امنیت د خرابوالي په اړه باندې اندېښنې لري. دوی وایي چې د کابل په یوې ختیځې ولسوالۍ خاکی جبار کې ګڼ وسلوال طالبان حضور لري او دا د کابل د امنیت لپاره خطر پیښوي. خو د کابل امنیتي چارواکي د دغه ولایت په لرو پروتو ولسوالیو په ځانګړي ډول خاکی جبار کې امنیتي ستونزې تاییدوي او وایي دغه ستونزې دومره جدي نه دي چې د خلکو ژوند ته ګواښ پېښ کړي. اکرام الله اکرام او نور جزئیات.
که څه هم د افغانستان د نورو ولایتونو په پرتله د پایتخت امنیت ښه بلل کیږي، خو د کابل د خاکی جبار ولسوالۍ په یو شمیر سیمو کې د وسلوالو طالبانو فعالیتونو د افغانستان د مشرانو جرګې غړي اندېښمن کړي دي. د مشرانو جرګې غړو د سې شنبې د ورځې په عمومي غونډه کې وویل چې د دغه ولسوالۍ له نیمایي په زیاته برخه کې وسلوال طالبان حضور لري او د سیمې خلکو ته ګواښونه کوي. د دې شورا غړي نجیبی حسینی وویل
له شپېتو نه په سلویښتو کلیو کې وسلوال مخالفان حضور لري او حتی ویل کیږي چې د سیمې خلکو ته ګواښونه کوي چې باید تاسې خپل بچیان چې سرتیری دي او یا له حکومت سره دنده لري له دندو وباسي او د خلکو کورونو ته ورځي او په زوره ترې ډوډۍ غواړي. حکومت باید دا مسله له پامه ونه غورځوي.
اغلی حسینی وویل د دوی د معلوماتو لمخې دغه وسلوال طالبان د اوربند په ورځو کې کابل ته داخل شوي چې اوس یې د سیمې خلکو ته سرخوږی جوړ کړی دی. په دې اړه د سناتورانو تر خبرو وروسته د مشرانو جرګې رئیس فضل هادی مسلم یار له حکومت او غوښتل چې د ټول افغانستان او په ځانګړي ډول د خاکی جبار ولسوالۍ امنیت ته جدي پام وکړي.
واخیل خسجبان په کابل مربوط یو ولسوالۍ کې دا راستیو وزیر شواندی کې میدان دي ورته په دې رابطه جدي اوسه داسې نه چې خدای نه خاصه سبا د دوست په نوم باندې دشمن د کابل په رابطه یو جدي تهدید اوسه.
خاکی جبار د کابل په ختیځ کې پرته ولسوالۍ د چې وخت نا وخت پکې د وسلوالو مخالفینو له فعالیتونو خبرونه ورکول کیږي. سمو دا وړاندې د دې ولسوالۍ په گاوند باګرامۍ ولسوالۍ کې نامعلومو کسانو د شپې لخوا په دیوالونو د داعش اسلامي دولت ډلې بیرغونه زړولي او د دې ډلې په ملاتړ یې شعارونه هم لیکلي وو. په ورته وخت کې د کابل امنیتي چارواکي د دغه ولایت په لرو پرتو ولسوالیو په ځانګړي ډول خاکي جبار کې امنیتي ستونزې تاییدوي، خو وایي چې دغه ستونزې دومره جدي نه دي چې د خلکو ژوند ته ګواښ پېښ کړي. د کابل د امنیت قمانداني وین حشمت الله ستانگزي د سې شنبې په ورځ ازادي راډیو ته وویل
کابل ولایت له دوه درې و ناامنو ولایتونو سره سرحد لري. په دغه ولسوالیو کې چې دغه ولایتونو سره سرحد لري وقفهیي ډول باندې د دښمن د تحرکاتو شاهدان وو، خو په هغه شکل باندې چې انعکاس ورکول کېږي په دغه ولسوالیو کې په بشپړ ډول طالبان حاکم دي او خلک نه پرېږدي چې ښوونځیو ته ولاړ شي، یا هم دوی کورنۍ غړي د امنیتي ادارو څخه باسي، په داسې موارد اسان نه لرو.
ښاغلی ستانگزي وایي چې د کابل ولایت د ښه امنیت په هدف پخوا هم تصفیوي عملیات شوي چې ښې نتیجې ورکړي دي. دی وایي چې ډېر ژر به د دغه ولایت په بېلابېلو سیمو کې د وسلوالو مخالفینو پر ضد چانیز عملیات پیل شي.
آزادی خبری مجله اوری
آزادی رادیو تا غاگست. اوس هم اسمت سارو احمد شیبر ده افغانستان پر ده لوی دوزومت با تو تبصری اوروی.
نړیوالو چاپی خبرونو د امریکا او طالبانو ترمنز د احتمالی مخامخ خبرو پاړه لیکنی خبری کړی دی. وال ستریت جورنال لیکي په واشنگتن کې اوس محاسبه بدله شوې ده او امریکایي چارواکي دا ویره لري چې شایي ولسمشر ډونالد ټرمپ د افغانستان د ولسکلنې جګړې لپاره نور زغم ونه کړي او خپل ځواکونه لرې هېواده وباسي. ورځپاڼې بیا له طالبانو سره د امریکایانو د مستقیمو خبرو وړاندیز ته اشاره کړې ده او په کانګرس کې د جمهوریت غوښتونکو د استازي ایلیوت انجیل خبرې راخیستې دي چې وایي طالبان ادعا کوي چې په بشپړ ډول به نړیوال تروریزم ته شا کړي او د ښځو او اقلیتونو حقونو ته به درناوی وکړي. د دغه امریکایي استازي په وینا هغه وخت رارسېدلی دی چې نتیجه ترلاسه شي، ځکه چې طالبان په خپلو خبرو کې جدي دي. همداراز لورل میلر چې تر تیر کال پورې د افغانستان او پاکستان لپاره د امریکا استازی وه، وال ستریت جورنال ته ویلي دي چې د طالبانو امریکا او نورو غاړو ترمنځ له یوې مودې راهیسې خبرې روانې دي. میرمن لورل زیاتوي چې په دې خبرو کې پکار دي چې متحد ایالاتونه په ډېر قوت داخلوي تر څو نورو ته د منلو شي، ځکه چې واشنګټن د افغانستان د سولې په بهیر کې یو مهم اړخ دی. د سولې د همدې احتمالي خبرو په اړه یوه بله خپرونه ټایم مجله لیکي د امریکا متحد ایالاتونه چمتو دي چې له طالبانو سره مستقیمې خبرې وکړي او هغوی دې ته وهڅوي چې د افغانستان له حکومت سره خبرو ته کښېني. د دې مجلې په باور دا پریکړه د ټرمپ په ادارې کې د افغانستان په ارتباط یو تخنیکي بدلون دی چې رامنځته شوی دی. خبرونه وړاندې لیکي پخوا واشنګټن پر دې ټینګار کاوه چې له طالبانو سره په هغو مذاکراتو کې برخه اخلي چې د افغان حکومت استازي هم پکې وي. طالبان له اوږدې مودې راهیسې وایي چې د افغانستان له حکومت سره د سولې خبرې نه کوي، خو له امریکایانو سره خبرو ته چمتو دي. تایم بیا د اسوسییټډ پرس اژانس په استناد دا خبره راخیستې ده چې په قطر کې د طالبانو د دفتر استازي ویلي دي چې تر اوسه امریکایانو له دوی سره د خبرو لپاره رابطه نه ده نیولې او له دوی سره د مذاکرو خبرې یوازې د رسنیو له لارې اورېدلې ده. طالبانو په ورته وخت کې ویلي دي چې دوی د خبرو لپاره د امریکایانو رسمي بلنې ته انتظار کوي، خو طالبانو دا خبره هم کړې ده چې امریکایان باید د خبرو لپاره یو شمېر ګامونه واخلي، د طالبانو مشران له تور لیست څخه بهر کړي او د دوی د قطر دفتر په رسمیت وپیژني.
د هلمند والی وای د ولسمشر په امر د طالبانو پر زندانونو او مشرانو بریدونه ډیر کړي. تورن جنرال محمد یاسین دقیق وروسته هغه د خبري وکړي چې د افغان کمانډوز وکړو له خوا د سې شمې پښپه پر یو زندان د چاپی پر مهال څلور اتیا بندیان خوشی شول. په دې اړه تفصیل د الیاس دای په ریپورت کې.
تورن جنرال محمد یاسین د سې شمې په ورځ ناوخته په یو خبري ناسته کې ول د ولسمشر محمد اشرف غنی د سپارښتنې سره سم د طالبانو پر زندانونو او هغه ځایونو هوایی او شپنی عملیات پیل کړي دي چې د دوی رهبری پکې اوسېږي. یاسین ښه بېلګه یوه ورځ مخکې د افغان ځواکونو لخوا په موساکلا ولسوالۍ کې د طالبانو د زندان نه د څلور اتیا کسانو راخوشې کول یاد کړل چې د یاسین په خبره اکثره بندیان یې د وسلوال پوځ هغه سرتېر ول چې د هلمند د جګړې پر مهال اثر سیول
پلانونه مؤثر دي چې دی کې دودی رهبران په نخ کېږي، دی کې دغه دودی څوکیداري مرکزونه په نخ کېږي، دی کې دغه سه بیگونه خلک چې بندیان دي دوی را دودی د ور ور کو نه خلاصيږي. همدارنګه د بیرون نه چې دوی باروت او بمو مواد انفلاقین قالی و سرکونه و پلونه و مکتبونه غورانه ای داغو لمنزه وړل دي او همدارنګه د دوی موټر بمونه و انتحاری مرکزونه لمنزه وړل دي چې دا ډیر ښه تاثیرات لري په امنیت په برخه کې.
د 215 میوند کلو اردو مسلم وای د موساکلا ولسوالۍ اړوند د طالبانو د زندان نه پر خوشوسو کسانو کې ادیب الکیان او یو شمېر ډاکټران هم شامل دي. د هلمند والی وویل دغه خوشوسو کسان تر لږ تحقیق وروسته به هغوی خپلو کورنیو ته وسپارل سي. شغل یاسین زیاته کړه د دغه ځانګړو عملیاتو ترڅنګ ډیر ژر په نادلي او مرجي ولسوالیو کې ځکني عملیات پیل کوي او هغه سیمې غواړي بیرته ونیسي چې په تیرو دوو کلونو کې د حکومتي سرتیرو د لاسه وتلي وي.
برعلاوه دې چې هغه ساحې چې د لاسه وتلي دي هغه د دښمن نه پاکولو پلانونه لري او ورځ په ورځ یو تر بل هغه ساحې پاکوي او د امنیت ساحه لوی. خو هغه مرکزونه چې د جفاتو په عقد کې او لرې ساحو پرتو ساحو کې پراته دي چې هلته خارجي او داخلي دښمنان زمونږه د دوی حمایت کوي او دوی مابسونه هم لري قرارګاه هم لري او نور جلسات ملسات هم اجرا کوي، نو د دوی د سوق ادارې د ضعیفولو له منځه وړلو دپاره همدارنګه د دوی رهبران تثبیتولو او نښتولو دپاره موږ دوامدار کشفي ارګانونه پیکار کوي او دغه ځایونو باندې دوامدار پخوا موږ عملیاتونه کړي او اوس هم کړي چې دا ډېر ماسر
دی. په داسې حال کې د طالبانو پر زندانونو او مراکزو د بریدونو او عملیاتو د شدت خبر ورکوي چې په روانه اونۍ کې د هلمند په مرجې نادلي او نرسراج ولسوالیو کې هم د تازه پیل سو هوایي بریدونو په ترڅ کې د طالبانو ځینې مهم مرکزونه بمبار سوي ول چې د چارواکو په خبره د وو ډېرو مهمو قمندانانو په شمول نه نور جنګیالي هم پکې وژل سوي ول. طالبانو خپل لور ته اوښتي طرفات نه دي تایید کړي. د دوی یو ویاند کریم محمد یوسف احمدی د موساکلا ولسوالۍ د زندان نه د ځنګړو ځواکونو لخوا د خوشسو کسانو په اړه ولیدي چې حکومتي سرتیرو د ځان سره وړي زندانیان ټول مجرمین دي او د حکومت اسیر سوي سرتیرو پکې شتون نه لري. محمد الله صحیح، د ازادي راډیو هلمند.
ازادي راډیو ته غوښتنه ده ننګرهار والی حیات الله حیات وای په جلال آباد ښار کې پر افغان هندوانو او سکانو په انتحاري حمله کې د ځمکې مافیا لاس نه لري، بلکې دی وایي چې د دې حملې تر شا د داعش وسلوالو. ښاغلی حیات دا هم وایي چې د ننګرهار د ځمکو د مافیاو په اړه باندې جدي ګامونه پورته کوي. دی وایي چې د سکانو او هندوانو ځینې ځمکې هم غصب شوي دي. په دې اړه اجمل تورمان د ښاغلي حیات سره خبرې کړي او لومړی د سکانو په سکانو باندې د څه وخت مخکې خونړي برید په اړه باندې له ده پوښتنه کړې.
زمنګ تحقیقات دا ښیي چې دغه پیښه مطلق د داعش د خوانه وه او داعش هم د دې مسؤلیت واخیسته. متاسفانه تاسو ته به معلومه وي چې په ننګرهار کې داعش زیات فعالیتونه لري، دو د مخامخ جګړې توان نه لري، سخت ځپل شوي دي. په دغه وروستۍ یوه نیمه میاشت کې تقریبا د 212 کسان چې په هغې کې د 2 ځینې رهبران هم شامل وو له منځه لاړ دي او حتی ځینې دستګیر شوي. نو دو ته یوازې انتحار پاتې ده او هغه هم د موږ په مظلوم ولسونو باندې اهل خنود دي او یا د موږ ځینې نورې ادارې دي. تاسې په دا تېرو دوه درې میاشتو کې لیدلي چې دو د مصروفیت باندې د معارف په ریاست او ځینې نورو ځایونو باندې خپل بریدونه وکړل، ولې موږ کوشش دا کوو چې انشاءالله دو به په دغه بریدونو کې هم ناکامېږي او روزانه د دو هغه کسان چې په ښار کې توظیف شوي دي موږ په ډېر تعداد سره نیولي دي. تقریبا په 13 یوه نیمه میاشت کې 112 کسان د داعش فعالین موږ یوازې د جلال آباد ښار نه نیولي.
جناب والی صاحب، یوه خبره چې په دې وروستیو کې اوازې داسې دي چې ګوندي دغه د هندوانو او سکانو مشران چې د ولسمشر سره غوښتل چې وګوري دوی د اغو ځمکو اسناد چې د دوی وي او غصب شوي وي هغه له ځان سره درلودل چې باید ولسمشر ته یې وښيي، او داسې ویل کېږي چې ګوندي دغه عمله د مافیاو لخوا د ځمکو د غصب د مافیاو لخوا شوي وي. دا وضعیت تر کومه پورې تاسې رښتینی بولئ؟
شک نشته چې د منګه اهل خونو درونو جایدادونه په ننګرهار او حتی په کابل او ځینې نورو سیمو کې چې دو پخوا موږ سره اوسېدل یا اوس اوسېږي د ځینې کسانو لخوا غصب شوي دي. دو چې زه تقریبا دا دوه میاشتې کېږي ننګرهار ته راغلی یم، ما سره دوه درې وارې چې لیدلي دي دغه شکایت یې کړی ده او ما ورسره ژمنه کړې چې د دې په اړه به انشاءالله موږ جدي اقدامات کوو. د منګ تحقیقات خو دا ښیي چې دغه پیښه د داعش د خوانه وه هغو هم مسؤلیت اخیستی. ولی په دې کې شک نشته چې د دې خلکو ځینې جایدادونه دلته غصب شوي دي او موږ ژمن یو چې د هغې په خلاصون کې له دوی سره پوره همکاري وکړو.
د ننګرهار له والي ښاغلي حیات الله حیات سره مو د ازادي راډیو د خبریال اجمل تورمان مرکه واورېده. د عدالت نړیوالې محکمې آی سی جی تایید کړي چې ایران له دوی سره د امریکا د متحده ایالاتونو خلاف په دې هیواد د بندیزونو د بیرته لګولو له کبله قانوني شکایت ثبت کړی. په دې اړه اجمل اند یو رپورټ لري.
په دې قانوني دعوې کې چې ایران د عدالت نړیوالې محکمې ته سپارلې ویل شوې چې د امریکا ولسمشر ډونالد ټرمپ پر ایران بیرته د بندیزونو په لګولو سره د تهران او د امریکا په شمول د نړۍ د شپږو پیاوړو هیوادونو ترمنځ لاسلیک شوی اټومي توافق سرغړاوي کړي. آی سی جی یا د عدالت لپاره نړیوالې محکمې د سې شنبه په ورځ د خبرې یو ورځ وروسته لاغې تایید کړ چې د ایران د بهرنیو چارو وزیر جواد ظریف پر خپل ټویټر ولیکل له آی سی جی سره یې قضیه ثبت کړې چې د امریکا متحده ایالاتونو سره پر ایران د وړخیزو بندیزونو د غیر قانوني بیا لګولو په خاطر محاسبه وشي. د ایران د بهرنیو چارو وزیر پر خپل ټویټر زیاته کړې د امریکا لخوا ډیپلوماسۍ او خپل قانوني تعهداتو ته د سپکاوي په وړاندې ایران د قانون حاکمیت ته شمن دي. دا جواد شریف په وینا دا ډیره مهمه ده چې د هغه څه په وړاندې مبارزه وشي چې نو مولید امریکا لخوا د نړیوال قانون ماتول بللی. د امریکا د بهرنیو چارو وزارت یو چارواکي د نوم نه خودل په شرط رويټرز خبري اژانس ته ویلي د ایران ادعا بیا اساسه ده واشنگټن نیت لري چې د عدالت په نړیواله محکمه کې د امریکا له متحده ایالاتونو څخه کلک دفاع وکړي. په 2015 کال کې ایران د نړۍ د شپږو پیاوړو هیوادونو امریکا، روسیې، فرانسې، چین، جرمني او برتانیا سره د خپل اټومي پروګرام د محدودولو توافق لاسلیک کړ چې په بدل کې نړیوال ټولنې پر دې هیواد د لګیدلو نړیوالو بندیزونو لري کېدل ومنل. که څه هم په دې هیواد د امریکا یو لړ بندیزونه لا هم پر ځای و، خو د نړیوالو بندیزونو لري کېدو له ایران سره مرسته وکړه چې خپل تیل او طبي ګاز د نړۍ په مارکیټونو کې وپلوري. د امریکا ولسمشر ډونالد ټرمپ چې د ایران سره شوې تړون له نیمګړتیاو ډک بولی د مې په میاشت کې په یو ورخیزه توګه د امریکا متحده ایالات له تړون څخه وایستل او پر دې هیواد بیرته د بندیزونو د لګولو اعلان وکړ.